درنو اوریدونکو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه پرواني تان نڅنګ او درس سات به ووري خو ترغه مخکې خبرونه او راپورنه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لار د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشری حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقونو د سرغړونو موارد باید مستند او وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خپرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا غازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپلې ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپله دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړی لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نشوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به در روانې سه شمې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې هیواد وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون هومره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادي کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې یادونه وکړه په روان یو سات کې دوه خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې دوه راپورونه. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې نمانځل کیږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقوقو په سرغړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع بحث وشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان له هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابې دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقوقو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پروتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو تر څنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تللی او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي ل نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبريالانو په وړاندې ل دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیې پړتنه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبريالانو په وړاندې له دشمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبريال زمير زهير د نیول کېدو په مناسبت د اعلامیه خبره کړې ده. ویل کیږي نو موړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته لستنیدو سره سم تیرونه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبريالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبريالان دې ته اړ کړی چې هواد پریدي او نورو بهرني هوادو ته ولاړ سي. په دې ورسته کې د خغل زمير په نوم خبريال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلي دوه طالبانو د استخبارات لخوا نیول سوي ده. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون لنړېوال بنسټونه نغواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوال نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبريالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمندي لبل خو د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر افغانستان د طالبانو د سباند دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو او یا سلنه کارکونکو یا هم خبريالان اوسګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګن مسلکی کادرونه له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې ودونه ورته کیږي. پاکه ممر کې وادت ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا با په دې خبرونه کې را سره ووري.
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي.
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي.
د جلي ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یو اشتباه ده.
دا کونړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو خزه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي، یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي، څنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولای. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خېدا شو اقتصادي عامل دی. ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي. نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پېښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی لی نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی. نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچور ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو. لیسه کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رامړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ور په شا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري شاید حتی د حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح دې داخل نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دانه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو په اساس هم حمل د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي، دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای، په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځل وسلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپله آینده یې خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونوپېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا دا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، ښه نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کاروي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده، دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره. لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دی، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالی استقلالیت نه لري. په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې. نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولای شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلا ده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته ښوول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته، ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمي خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړې او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي، بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یې، یو بل شی زده کړه. که دوه کاله بیکار یې، درېیم شی زده کړه. ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي. خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي. در بل خبرونې مو په لاس پرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم. هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبریږي.
پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایش په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سیم تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپل سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوش څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلود چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وو. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم ستندلودي چې دغه ټول د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کال وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ، او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقه بقاتی سیستم رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي، چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا، کارګران. دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو. ویسا هغه ډله، هغه ډول اقوام و چې یوازې به د سوداګرۍ کار کوه، او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمني رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې، او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ، او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی، او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي، چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو، او اندیرا بیا دوی د باران وو خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ ته راځي په هند کې، چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لوري رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولې وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول، او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلي او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول و، چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و موږ لیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل، او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسی، اقتصادی او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه تر څنګ د دې په باره کې خبرې کوو. کله چې اسلام ظهور کوي، آیا د افغانستان نظام پایداره وو او که نه؟ په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی وو. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایداره نه وو او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو، کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراء النهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو درېیم پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یونانی او سمانی دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې ترڅو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودي چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رزو په لنډه بڼه د احمد شاه بابا کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او شونی او روزنې ته یې وخت نه درلودي، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رزو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د سدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزی دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفرې کوي ترڅو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان سو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشه وبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلي. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل، د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې وقته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
څومره بې ملي، څومره ګرانه زندګي تیرو، ستانه بغیر خوږه جانانه زندګي تیرو. ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو.
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوی